د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم د څلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل څلورو څخه څلور نیمو پورې به تاسو بیلابیل ریپورټونه او تازه حالاتو باندې مو خبرو د سیمې په حالاتو مو تر ریپورټونه راوړي دي. او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې یعنی ل څلور نیمو څخه تر پنځو بجو پورې به تاسو بحث اوري زموږ ونیز بحث د مشال ترنا لاندې هغه به تاسو په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. خو اوس به له ګلای څخه د دېو خبرونه وورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کورمه کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 43 تر رسیدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت په د بلخ په 209 شاینې قلی اردو د سیړونو پایله اعلان کړي او د بیپولي خبرونو سازمان وایي رسنۍ تر بل هر وخت زیات ګواښ لاندې دي. د کابلی سیمې کورمی په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 43 تر رسیدلې ده. بلخوا پولیټیکل انتظامی د حدودو ذمہواری قانون تر لاندې ګڼ شمېر کسان نیولې دي. د کورمی ایجنسۍ د صحت څانګې چارواکو نن مشال اوریدلی چې پرونی بمی چاودنه چې په پاتوکوټ سیمه کې شوې لس کسه پکې ژوبل شوې هم بل. بلخوا پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال اوریدلی چې د اف سی آر سلویښتمې مادې تر مخې یې شل کسان په دې وجه نیولي چې خپلې سیمې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. همداراز پرون د کوزي کورمی سنی او شیا مشرانو د یو جرګې د لارې د دغې چاودنې غندنه کړې. د شیاګانو تنظیم انجمن حسینیه د چاودنې وروسته په سیمه کې د درې ورځو بیر اعلان کړی دی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د کراچۍ پرسلب مخې ته پرون د مشال خان د وژنې پر ضد او هغه ته د انصاف پر قبولو د غوښتنې لپاره یو مظاهره شوي چې پکې د مدني فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو او زده کوونکو تر څنګ وکیلانو هم ګډون درلودو. پر دې مهال مظاهرېچیانو په لاسونو کې د مشال خان انځورونه او بینري نیولي وي چې پر هغه ته د انصاف ورکولو نارې لیکل شوي وي. بلخوا د پښتونخوا ولسي تحریک مشر پرون په پېښور پرسلب کې یو سمینار ته د وینا پر وخت ویلي چې د خانقابې د امام په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د مشال خان وژنه غندلې او باید نور د مذهبي سیاسي ګوندونو مشران او عالمان هم خپل دریځ په ډاګه کړي. د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو د ټلویزیون، رادیو او سټیج ډرامو هنرمندانو په خبر پرسلام مخې ته نن یو احتجاجي کیمپ لګولې او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې چې د میاشتنی وظیفو او نورو مرستو ژمنې دې پوره کړي. یو هنرمند سلطان حسین چې په بابا خان مشهور دی نن مشال اړوي ته ویل
مونږه دا دیرش کال ټلویزیون ته ورکړه ټولو بن ورت ورکو صرف د عوام د پاره. لیکن افسوس پدې دی چې زمونږه دا وخت چې کوم حالات دي د فنکارانو هغه د نه قتلو حالات دي. اوس په دې عمر کې نه خو چرتک چاوړې لګولې شم نه چرتک ګینتې چلول شم. اخر زب کوم
د خیبر پختونخوا حکومت اته میاشتې وړاندې هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفه اعلان کړې وه خو د هنرمندانو په خبره اوس ورته هغه وظیفه نه ورکول کیږي. صوبایي حکومت په دې اړه تر اوسه پولیسو نه دی ویلي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن د ناقانون ګرځول شوو ډلو تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان اعترافي ویډیو خپره کړې ده. په اعترافي ویډیو کې احسان الله احسان ویلي چې طالبانو به د اسلام ناره وهله خو عمل یې پرې نه کاو. احسان الله احسان په اعترافي بیان کې دا هم ویل چې په 2003 کال کې تحریک طالبان پاکستان کې شامل شوی وو. د ده په خبره هغه کسانو د اسلام په نامه خلک تیر باسل او په ځانګړې توګه ځوانان یې د خپلو ګټو لپاره کارول. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاینې قلی اردو د څېړنو پایلې به اعلان کړي. د دغه وزارت د وین په حواله نن په یو خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دوی د څېړنو په اساس په دې حمله کې 115 کسان وژل شوي او 30 زخمیان شوي ول. دغه پلاوی د تیرې جمعې په ورځ په 209 شاینې قلی اردو له حملې وروسته ټاکل شوی و خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا د دغې پیښې د تلفاتو شمېره 140 ښودلې وه. د یادې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې وه. چارواکي وایي د جوزجان د درزاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو جنګیالو ترمنځ په نښته کې د دواړو لورو ته درنه مرجوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن مشال اړیتو ویل د دوی د معلوماتو له مخې په دې نښته کې شپږ اویا طالب وسلوال او 15 داعشیان وژل شوي دي. نوموړي دا رنګ ویل چې په یاده نښته کې 50 طالبان او 12 داعش وسلوال زخمیان شوي دي او 10 طالبان داعش وسلوالو ژوندي نیولي دي. ښاغلي غفوري ویل چې دغه نښته له تېرې ورځې راهیسې پیل شوي او لا هم روانه ده خو تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټر وداوت باورز خبرداری ورکړی چې ټولواکو رژیمونو سره سره هغه هیوادونو کې چې خپل ځان ته مثالي ډیموکراسي وای هم د رسنۍ ازادۍ په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي. نن پیرس میشته سازمان د 2018 کال په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي چې د مطبوعاتو له ازادۍ نه سرغړونې یوازې په ټولواکو رژیمونو او ډیکټیټرانو پورې محدود نه دي پاتې شوي، بلکې په تیر یو کال کې په هغه هیوادونو کې چې د رسنیو لپاره ډیر ښه ګڼل کیږي هم زیاتې شوې دي. د سختدریزو تنظیمونو د سار امریکایي سازمان وای د روس په سینټ پیټرزبرګ کې د ځمکې لاندې اورګاډي بمی برید ذمهواري امام شامل بټالین نومې ډلې منلې ده چې د دوی په وینا دا کار یې د القاعده شبکې په وینا کړی دی. د دغې ډلې اعدا چې ډېر لږ خلک یې پیژني د لومړي ځل لپاره د موریتانیا د خبري اجانس لخوا خپره شوې. دغه اجانس معمولا د هغو اسلامي ډلو په حق له خبرونه خپاروي چې په لویدیځ او شمالي افریقا کې فعالیتونه کوي. دا خبره د سایټ استخباراتي ډلې پرون خپور کړی دی. امام شامل په 19مه پیړۍ کې د روس خلاف د داغستان او چچنیا کې د مقاومت مشري کوله. او وروسته خبر د کرکټ ته، پرون پاکستان کرکټ لوبډلې په لومړي ټیسټ میچ کې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د روان دریو ټیسټ میچونو سیریز دویم میچ به په د اپریل په 10مه نیټه په باربیډوس کې کیږي. بلخوا د هندوستان په روان آی پی ایل کې نن د رایزنګ سپر جاینټ او کولکتا نایټ رایډرز ترمنځ په پونه کې میچ ترسره کیږي. ټاکل شوی دا میچ به د ځای وخت د هند په وخت 8 بجې شروع کیږي. دا د مشال لړۍ خبرونه. او وسله اسلام آباد د رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.04 روپۍ او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.88 روپۍ او په 28.83 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 15 او په کوټه کې یو کم 10 او 8 وي.
اوریدونکو تاسو له ګلایز او رابعه اکرم خان څخه خبرونه اوریدل. په دې غړ کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. په کورم کې د تیرې ورځې 14 کې د وژل شوو شمیر زیات شوی دی. کراچۍ کې یو مظاهره کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان وژونکو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه شوې ده.
تورو تیارو خلق ته ډیرو شن خلنه یریدو په دې وجبانه دا مشال خان شهید کړی دی. موږ به کوشش وکړو چې دا هغه مشال زمونږ مړ نشي او دا موږ بل وسات.
په مومند کې د کمیونټي سکولونو استادان وای تر هغه به بریا ته نه پریدي، تعلیمي ادارې به پرانیستې پریدي، خو حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
ځکه تعلیم کې چې کوم دی روان نسل چې زمونږ دی دا ته به دا پته ولګي کوم مطلب زمونږ د فار کم سیز د فائدې دی کم د نقصان دی.
پېښور کې هنرمندانو یوه مظاهره کې ویلي که حکومت ورسره مالی مرستې ونه کړي نو دوی به نور ثبوته په کډه کولو مجبور شي.
بمونو مونږ والیو لوګو مونږ والیو دلته کار شروع نه کار نشته. لاش لا اټک نه اخوا شنو کارونه ډیر دي. دا یو شی وځي کې رزق نه لاغ دی نه هجرت پکار دي. کوم فنکاران شه دي نه هجرت کړي نو خو خوشاله دي.
او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې د مشال ترانه لاندې بحث په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. اوریدونکو لومبی رپورټ زو په کورم کې پرون د نهې پورز په یو بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. دغه ترهګر برید یو شمیر قربانیان ښځې او ماشومان دي. تر دې وروسته په سیمه کې د سنی او شیعه مشرانو یوه جرګه هم شوې ده او دوی دغه پیښه غندل دا ویل دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به کوشش کوي، خو په حکومت یې هم غږ کړی چې د امنیت ساتلو لپاره دې سخت ګامونه واخلي. تاریخ ورک زی پی رپورټ لري.
د کورمه انتظامی او روغتیایی چارواکي وایي په پاتو کوډ کې د بامی چودنې له امله د مړو شمېره 1400 ته ورسېده. چارواکو په خبره په پیښه کې زخمی شوي یوې بلې جینۍ چې نوم یې کایز بانو دی له پړه چینار هسپتاله د پېښور پوځي هسپتال ته د منتقلولو په وخت په هلیکاپټر کې سا ورکړه. روغتیایي چارواکی ډاکټر مجاهد حسین وایي په هسپتالونو کې په دې وخت لسو زخمیانو علاج روان دی چې په کې د ځینو حالت لا هم ښه نه دی. لسدی خارا 12 کلومیټر لری پاتو کوټ د منځنی کورمه پاړه چمکنی په حدودو کې راځي چیرته کې د نهه په سهار د سړک پر غاړه د سولو گاڑی پسې بامی 14 شیوه چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه سیمې د مسوزو له تړلې او زنداو سره لګېدلې دي چې پکې پولیټیکل انتظامې د حدودو ذمېداري تر قانون لاندې تر شلو پورې کسان نیولې دي. یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال لډیو ته وویل د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت سیکورټي انتظامات اوچت کړي دي.
سیکورٹی فورسز او خصادار فورس واچولو علاقے کی الدا وہ خپل علاقہ کنٹرول کے واپس لے دین. علاوہ کوم دا لشنو اغا دی جنا وہ خپے زسر دا وہ تجدید او تکفین وکړو.
بلخوا د شیاگانو زای تنظیم انجمن حسینی درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم مشر حاجی فقیر حسن مشال لډیو دا وای سوک چکر ک خوراوی او تر هغری کوي د هغوی خلاف یو زکه چې بې ګناه خلکو وجنا زمون مذهب اجازه نه ورکوي.
بالکل خدای د قرآن او د رسول هغه ټوله عرص لیارې په ویر کړي دي. په دې سره هغوی کوم ډول انسان سره هغه کوي سلوک کوي هغه خو بالکل انسانیت نه وتلې خبره ده.
له دې سره په صده کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې ده چې پکې د باتو کوټ دغه پېښه یې په سختو ټکو غندلې ده. د سنیانو مشر حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي ځینې عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځلې بیا خراب کړي خو موږ به هغوی په خپل مقصد کې کامیاب نه کړو.
د دشمن دا مقصد نه کمی به وو مو به د ماکو کو مشکل دی دا به برداشت کوو او مو به شیا سنی نه جوړو ځکه چې مو شیا او سنی په منځ کې هیڅ اختلاف نشته. دا د مو دشمنان دي چې مو دواړه
د پاتو کوټ د دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخستې ده. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي ګوند له اړخه د وزیر اعظم نور شریف خلاف یو قرارداد منظور شوی دی. ویل شوی چې د درغلیو پانامه کیس کې سپریم کورټ چې کومه فیصله ورولې ده هغې نه وروسته باید وزیر اعظم په خپله چوکۍ پاتې نه شي. خو په همدې حال کې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړي وایي چې سپریم کورټ داسې کوم فیصله نه ده ورولې چې نور شریف باید خپله چوکۍ پرېږدي. په دې اړه د خالد خان رپورټ ورو
دا نه په مخام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز غړو دا یو بل په ضد د ګو نواز ګو او رو عمران رو اوازونه هغه وخت اوچت کړل کله چې د تحریک انصاف یو غړي د وزیر اعظم نواز شریف خلاف یو قرارداد په اسمبلی کې وړاندې کولو. دا سوات نه د صوبائی اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی د تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ له اړخه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف قرارداد په اکثریت سره منظور شو چې د سپریم کورټ فیصله وروسته نواز شریف ته د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. خو بیا د مسلم لیگ نواز غړو غوښتل چې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر او وزیر اعلی پرویز خټک خلاف دي هم د دوی قراردادونه وړاندې کولو ته وخت ورکړي. د احتجاج په توګه د مخالف ګوندونو غړي د سپیکر د کرسۍ وړاندې جمع شو او د عمران خان په ضد یې نارې پورته کړې. د اسمبلی غونډې وروسته د دغه قرارداد په حکله ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو ته وویل
په داسې صورت کې د یو سړي پاکستان د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناستل زما په خیال ټول قوم لپاره یو توهین خبره ده او بل کوم انکوائری چې په جی آی ټی کوي په هغه باندې بم د اثر انداز کیږي. نو دا ټول قوم مطالبه او دا مطالبه نن موږ په صوبائی اسمبلی کې عکاسي وکړه.
خو بیا د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړی ضیاء الله افریدی وویل چې هغه د وزیر اعلی فیروز خټک خلاف هم قرارداد جمع کړی وو او هم دغه مطالبه یې کړې ده چې وزیر اعلی باندې د اداري فساد او درغلې تورونه دي او باید چې هغه د خپلې چوکۍ نه مستعفی شي.
نن اسمبلی د یو ډیکټیټر په هغه باندې سپیکر یې وچلوله میډم سپیکر او د لاندې نه به وزیر اعلی چټونه لګول جمہوری حق ہو جمع خپل کم موقف د قرارداد په شکل جمع کړو جمع قرارداد راوسته چې وزیر اعلی مستعفی شي زو سمې چې باغ الزامات دي آزاد کمیشن کلمی دا به ملزم او دا به ان شاء الله تعالی دنه کی.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز د سپیکر اسد کیسر او د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ خلاف قراردادونه په اسمبلی سیکریټ کې جمع کړی وو خو هغه ویتا دغه موکا ورنکړی شو چې خپل قراردادونه وړاندې کړی. دا مسلم لیگ نواز غړی رشاد خان په دې اکله مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي غونډه کې خپل قراردادونه ارومرو وړاندې کوي.
کابو قرارداد پېښ کوي موږ د حق لرو چې موږ هم د وزیر اعلی صاحب سپیکر صاحب خلاف قرارداد په اسمبلی کې پېښ کو او هغه خو واضح الزامات دي هغه صدا سنې دي چې زمنګ طرف نه دي تاسو به لیدلی چې نیب آلریډي نیب دا وی او هغه دا کاروای جاری ده چې سپیکر صاحب کرپ ده.
د اسمبلی غونډه چې مشوري مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی کوله د بد نظمه او شور شرابې په وجه د خپل ټاکل شوی وخت نه وړاندې د جمعې د ورځې پورې وزنډول شو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پرون په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو په یو مظاهره کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د وجه شوي زده کوونکي مشال خان وژونکو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړله. دوی ویل چې حکومت باید دا یقیني کړي چې بل چا سره دغسې پېښه ونه شي. محمد عمران پی رپورټ لري.
مظاهرې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند ولی سانګې ډاکټر جمیل باچا وویل چې دا احتجاجونه اوس د بازارونو یا د خبریالانو د مرکزونو پر ځای د پښتنو آبادو ته وړل پکار دي چې داسې عام ولس هم د دې زیان او رښتیا او خبر شي. د مظاهرې د راجوړونکو په وینا چې دوی انصاف غواړي او له چارواکو دا غوښتنه کوي چې څوک هم په دې پېښه کې ککړ دي که تعلق یې د هر ګوند سره وي خو ورته د قانون مطابق سزا ورکړی شي چې داسې بیا څوک له خپل ځانه د ریاست قانون په لاسو کې وانخلي او نور بېګناه خلک ونه وژلی شي. په مظاهره کې ګډون کوونکي د مدني ټولنې فعال او انځورګر محمد ارشد خان میک وویل چې د مشال خان د وژنې په پېښه کې که انصاف ونه شو نو داسې به بیا په تعلیمي ادارو کې تشدد نور هم سیوا شي.
په ملک کې د تهذیب چې دوه غټې ادارې وي یو یونیورسټي وي درسګاه وي او دویم پارلیمنت وي د پارلیمنت څه حال دی خو دی خو اوس چې کومه خبره زموږ یونیورسټو ته راغله موږ ولیدل چې لګاتار په دې یونیورسټو کې کوم تشدد دا واقع شوی خدای دې نه کړي چې داسې بیا وشي. خو موږ حیران په دې یو چې هر څه په ویډیو ریکارډینګ دي چا وجلی دي هغه هم په ویډیو ریکارډینګ باندې دي نه پوهېږو چې دا څنګه نظام دی دا څنګه انصاف دی چې لا تر اوسه پورې مظلوم ته انصاف نشي رسېدلی.
مظاهرچیانو په شریک ادا غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې دي د سخت دریځې او تشدد سیاست ختم کړی شي او د علمي ماحول د جوړولو لړکی چې کوم خنډان رامخې ته دي هغه دې هم زر تر زره لمنځه وستلی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو همدې سره تړلی یو بل رپورټ هم دراورو. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ویلې دي چې د امام کعبه په ګډون یو شمېر دیني عالمانو د مشال خان وژنه غندل ده نو په کار د پاکستان کې مذهبي ګوندونه هم همدغسې وکړي او کوشش وکړي چې په ټولنه کې د رواداری او د زغم لپاره خبرې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل بیرته غلام غوث وایي.
سیمینار ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د کعبې د امام او مولانا سمیع الحق په شمول یو شمیر نورو دینی عالمانو د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان وژنه غندلې ده خو د ځینی مذهبي ګوندونو مشران اوس هم د دغه پیښې د غندنې څخه ډډه کوي.
ټولو نه اول مفتي نعیم وویل چې دا شهادت، بیا تکي عثماني وویل مولانا، بیا سمیع
عبدالحق بشان سڑی سنگ خیستہ بیان ورکو امام کعبہ سے ہوئے چھ مولانا فضل الرحمن صاحب طارق جمیل صاحب سراج الحق صاحب دی خپل پوزیشن واضح کی چھ دوی دے امام کعبہ مفتی نعیم صاحب دا نور علماء کرام چھ کم فتوی ورکڑی دے ابو سرزی او کنا
یاد دیوی چې د مشال خان په وجنه د سپریم کورت لخوا د اسخوت نوټس اغیستلو روستو د مردان د پولیسو لخوا د مشال خان په وجنه کې ککړ تردیر شو زیات کسان نیول شوی دی. ډاکټر سید عالم میشود وایي
چې کم تور په دلګېدلې وو هغه تور لگون کے وجاہت پخبلا وئی چې ماته د یونیورسٹی سیکورٹی انچارج ہوئے ماته د یونیورسٹی انتظامیہ ہوئے چې ته وایا چې د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په شان کې گستاخی کړی دا او فلانے فلانے الگ با دا وئی چې او مونږ د دې گواہ کده مشال خان شهادت شهادت دهشتگردی نه دا نو بیا دهشتگردی څه ته وئی
د غونډې ته په خپله وینا کې د مردان یو وکیل امیر سلطان وویل مدنی فعالانو وکیلانو او د ځینی سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې د مشال خان مقدمه دی د یوې ځانګړې قضیه په توګه سرته ورسول شي او هر څوک دوی د مرګ د سزا مخالف دي خو د مشال خان د وجنې په دې ځانګړې پیښه کې دي ټولو ککړ کسانو ته د مرګ سزا ورکړی شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نیمه قبلی سیمې اف آر بنو بکخیلو مشرانو ویل دي چې یو ځل دوی د حکومت په خوخه د بکخیلو سیدګي قبیلو ترمنځ مکه ویشلې وه خو اوس حکومت د دغې ځمکې انتظام دوی ته نسپاري. دوی غوښتنه کړې ده چې په کار د حکومت زر تر زره دغه ځمکه دوی ته ورکړي تر څو دوی پرې آبادي شروع کړي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ جوړ کړی.
دغه مشران وایي ڈپٹی کمشنر بنو او ایف آر بنو مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ په مشری کې پشپګ میانزغاړو باندې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې حدود ټاکلی شوی چې دغه فیصله باندې دواړو فریقینو د رضامندۍ دستخطونه هم شوی خو د دوی په وینا انتظامیه اوس دغه فیصله نه عملي کوي.
د امیر اپیل ودا کی چې کیه فیصله شوی د میسه داغه عملی خشي 1878 کې 1905 کې 92 دا کې تبینا کې داغه مزاد تختی خلو میر حکومت دا اپیل دی چې میسه د خپل حق روټ کړي
اس کوم په جذبه کې دی کوم مجبوری دی ځکه چې کوم د پلور نه کمزه کا وی سورا دو او دا انتظامیه چې څمرا هدو کا پلیس تای ها او کا پولیټیکل انتظامیه دو ها ټول پدا کې ملاوس دي اس پدا میشتانه ستا چې دا واجه سره دا ځی تای ویلې شي یک څه نقصان جوړه ده د انتظامیه ذمہ وار دو.
د بکا خیل قبیله مشر ملک اختر زمان خان د انتظامیه نه غوښتنه کوي چې خپل فیصله دې په سملاسي توګه عملی کړي.
دا فیصله چې دا تو کړې دو دا مون پارین منلې دو نن یې مانو دار تا مالیکا نیر تا مالیکا وې بدا دا تکلیف ترکاوه دا ستړی ترکاوه دا خواشاتونه دو په کاغذ کې د کړی خپل دو کنه وو یا چې دا د سخته فیصله مون دی.
کلامو چې په دې اړه د بنو ډیپټی کمشنر فضل اکبر سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ کمشنر بنو کومه فیصله کړي او د دوی حدود یې ټاکلی اوس دوی هڅه کړي چې دغه فیصله زر تر زر عملی کړي او دواړه فریقین په هغه فیصله باندې راضي کړي. د قبیلو مشران دا تورونه لګوي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د غشخړه نه هوارولو کې انتظامیه خپل کردار نه لوبوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د سرشمیرنې دویم پړاو نن پیل شوی دی. دلته د سوات په ګډون د ملکن ډیویژن په ټولو ضلعو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه روانه ده. نور تفصیل به درسته نیاز احمد خان وایي.
د ملک نورو برخو پرنګ سوات سیدو شریف کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع شوې ده. د ضلعي انتظامیه تر مخه دغې لپاره د سوات اووه تحصیلونه د سینسس ډسټرکټ په توګه ویشل شوي دي او دې لپاره د ساتنې اهلکارو په شمول 15,000 نه زیات سرکاري غړي په کار لګولای شوي دي. سیدو شریف کې د سوات مرستیال کمشنر غلام سعید خبریالانو ته وویل
زمنګ سره ټول سوات ضلع چې کوم ده موږ په 1079 بلاکس کې ټول ضلع تقسیم کړی ده. بیا د دې دغه لپاره خانه شماري او مردم شماري دواړو لپاره چې کوم موږ دغه کمټیمان موږ تشکیل کړی دي جو فیلډ کې به کوم کار کوي نو ډیټا کلیکشن به کوي او ډیټا براغونډي نو هغه ته موږ انومریشن ټیم وایو. هر انومریشن ټیم کې زمنګ سره 15 کسان وي.
د سرشمیرنې لپاره کارکونکي غړي وایي چې دوی ته په دغه اړه وړاندې نه روزنه ورکړی شوې ده او دوی کوي چې په مقرره شوی نیټه کې دا عمل سرته ورسوي.
زما اکرام الله نوم دی او سرکل سپروایزر یم او دا به د 25 نه شروع شو او د 25 مئی پورې به ان شاء الله دا سلسله جاري.
چارواکو تر مخه وړومبي مرحله کې به د ټول سوات کورونه شمارل کیږي. وروسته به کور په کور د ولس شمیرنه کولای شي. د سرشمیرنې غړو ساتلو لپاره په هر ټیم کې دوه پولیس او یو د فوج غړی هم لګولای شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم تاسو د پېښور د رپورت درورو چې په پېښور کې هنرمندانو یو مظاهره کړې ده او دغه هنرمندانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي هغه پیسې دوی ته ورکړي چې څه موده مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت د هغې اعلان کړی او دوی ویلي دي که چېرته دا پیسې ورته ورنکړي شي دوی غریبي ده او کار هم نه لري نو مجبور دي چې نورو ثبو ته کډه شي. شبیر جان پرې رپورټ جوړ کړی.
د دیرشو کالونو د پښتو او نورو ژبو کې اداکاری کوونکی سلطان حسین چې په بابا خان مشهور دی مشال لیډو ته وایي
مونږ د دیرش کال ټلویزیون ته ورکړ ټولو باندې ورته ورکو صرف د عوام د پاره لیکن افسوس پدې دی چې زمونږ دا وخت چې کوم حالات دي د فنکارانو هغه د نه کتلو حالات دي. چا سره کور نشتا، چا سره ځای نشتا، چا سره کار نشتا او زه دا وایم چې مونږ سره کار نه یم تا آرټستان اوس په دې عمر کې نه خو چرته چابړې لګولې شم نه چرته ګینده چلو آخر زب کوم
دا هنرمندان وایي چې موجوده حکومت څو وخت وړاندې 1500 روپۍ دوی ته میاشتنۍ وظیفه شروع کړې وه ولی اتم میاشتې دوی هغه وظیفه واغشته او اوس بند شوې ده. د هغې نه علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز هټک خو یو کال وړاندې 50 کروڑ روپۍ دوی لپاره امداد اعلان کړو ولی هغه ورته هم لا تر دې دمه نه دی ورکړی شوی. زنانه هنرمند نادیا خان وایي
مونږ له اتم میاشتې عمران خان صاحب کې پیسې هغې نه پس پرویز هټک صاحب د 50 کروڑ روپۍ اعلان وکړو. مونږ چې کله کلچر ډپارټمنټ
ترغ جمال چې عام اولس پروخانی پیجنی وای چې خراب حالاتو پدی صبح کې د دې کار ډیر اغیزمن کړی دی.
صبح چې کوم دا امن دلته نشته منګا بم لوکلیو بمونو مونږ والیو لوګو مونږ والیو دلته کار شروع نه کار
هنرمند خالد خټک وایي کچاري صوبای حکومت د دوی غوښتنې سرته ونه رسولې نو دوی ټول به د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته په بنګال کې په احتجاجي ناسته یا درنه کولو مجبور شي.
چل دسه دی چې عمران خان صاحب 126 دن درنه ورکړې وه او مونږ دا چل عمران خان صاحب نه زده کړې یو کسانی که دوی کلسی د 226 دن
ولی هم پدیړم چکلا د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبای وزیر محمود خان سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړه نو د هغوی د مصروفیت له وجې هغوی سره خبر اتر ونه شوې. د هنرمندان وایي چې حکومت ته دوی سره میاشتنې مالی مرستې هم شروع کړي او دین علاوه د دوی د بچو او د دوی لپاره د سرکاري اسپیتالونو او تعلیمی ادارو کې او د غرنګ په سرکاري استوګنې کې هم برخه ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسیدلو څلور نیمه بجې کیدونکې ګلایاز را سره په سټوډیو کې هغه بتسته د دې وخت خبرونو لنډیز وړاندې.
د کور مجلس په پورونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 43 ته رسیدلې ده. بلخوا پولیټیکل انتظامی چارواکو د حدودو ذمہواری تر قانون لاندې ګڼ شمیر کسان نیولې دي. د دې پیښې ذمہواری تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د کراچۍ پرېس له مخې د پرون د مشال خان د وژنې پر ضد او هغه ته د انصاف ورکولو د غوښتنې لپاره یو مظاهره شوې چې پکې مدني فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو او زده کوونکو ترڅنګ وکیلانو هم ګډون درلودو. دا خبر په خونخوا سره تعلق لرونکو د ټلویزیون، رادیو او سټیج ډرامو هنرمندانو پریس کلب مخې ته نن یو احتجاجي کیمپ لګول او صوبای حکومت غوښتنه کړې چې د میاشتنی وظیفو او نورو مرستو ژمنه پوره کړي. د خبر په خونخوا حکومت اته میاشتې وړاندې هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفه اعلان کړې وه. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه ایس پی آر نن د ناقانونه ګرځول شو ډلو طریقې طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی وایان احسان الله احسان اعترافي ویډیو خپره کړې ده. احسان الله احسان په هغه ویډیو کې ویلي چې په 2008 کال کې طریقې طالبان پاکستان کې شامل شوی وو. د ده په خبره هغه کسانو د اسلام په نامه خلک تیر باسل او په ځانګړي توګه ځوانان یې د خپلو ګټو لپاره کارول. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شایني قلي اردو د څېړنو پایلې اعلان کړې. دغه وزارت د ویان په حواله نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوی د څېړنو پر اساس په دې حمله کې 115 کسان وژل شوي وو. چارواکي وایي د جوزجان د درزه بولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالب جنگیالو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. وسلوالو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټر وداوت بارډرز خبرداري ورکړې چې ټولواکو رژیمونو سره سره هغه هیوادونو کې چې خپل ځان ته مثالي ډیموکراسي وایي هم د رسنۍ وزادې په وړاندې ګواښونه پکې زیات شوي دي. او د سغدریزو تنظیمونو د سار امریکایي سازمان وایي د روس په سنت پیټرزبرګ کې د ځمکې لاندې اورګاډي بمی برید ذمہواري امام شامل بټالین نومي ډلې منلې ده.
اوریدونکو تاسو له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورید او سم لکه څنګه چې مخکې مو در سره واده کړو د مشال ترنا لاندې بحث پروګرام مو وخت دی. عبدالحی کاکړی کوربه دی. راځي چې دا وورو
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک سل ورځې پوره کېدونکې دي، خو د افغانستان او پاکستان په اړه لا هم د تګلارو ارزونه کوي. په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزیر د کابل او دغسې د امریکا ملي امنیت سلاکار میک ماستر د اسلام آباد او امریکا سفرونه ترسره کړي او وضعیت یې له نږدې څارلی دی، خو په عین حال کې د افغانستان په بلخ کې پر پوځي مرکز برید کې شاوخوا 1.5 عسکر وژل شوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو منلې ده. بلخوا روس هم د افغانستان په چارو کې زیات فعال شوی او اسلام آباد ته ورنږدې شوی دی. دغه پرمختګونو ته په پام سره د مشال ترانه لاندې بحث کې له اسلام آباد او کابل سره د واشنگټن اړیکې له کارپوهانو سره چیرو د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر او افغان پو عباسین بریال مو د بحث میلمانه دي. دواړه کډرمن میلمانه راسته د ټلیفون په لاندې تاسو ته هرکلی وایم. مننه ډیر عباسین بریال صاحب، که تاسو اجازه وي زه به اول ایاز وزیر صاحب ته ورسم. از وزیر صاحب لومړی پښتنه دا د لکه څنګه چې ما په دې خپل سر کې دا خبره وکړه چې یو خاطه د امریکا دفاع وزیر بیا د امریکا امنیت سلاکار میک ماستر پاکستان ته ځي، افغانستان ته ځي او بیا هلته څرګندونې کوي. په عین حال کې روس هم ډیر زیات فعال شوی دی، بیا په افغانستان کې 1.5 فوجان وژل کېدل. دا ټول تصویر ته که ګورو نو آیا د افغانستان یا د پاکستان په اړه چې کوم وضعیت دی هغه ورځ تر بلې په خرابېدو دی یا مخکې خراب و دی کې موږ یو نوی رجحان څه وینو؟
زه خو به دا ووایم چې دا مخکې خراب و اوس پر ځای ولاړ دی. شاید چې د ښه پرمختګونو دپاره سوچونه او هلې ځلې روان دي، ځکه چې د یو بل سره تعلقات ښه نه کو پاکستان او افغانستان. نو د دهشتګردۍ مخنیوی زخو وایم چې ډېر ګران دی یو هیواد دی بل شاید چې نیولای نه شي ځکه چې مفادات د ټول دنیا اوسرا جمع شول په افغانستان کې بالخصوص او په دې منطقه کې بالعموم خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي خو زه راتلونکي ورځو کې د دې دواړو هیوادونو تعلقات ښه نه وو نو شاید چې حالات ډېر خراب شي نو د هغې مخنیوي دپاره د دوی زه بل څه لار نه وینم د دې نه علاوه چې تاسو ګامونه واخلي
سمه دا عزیز صاحب ډېره مننه. اباسین بریال صاحب تر دې له مخه چې تاسو ته راسم ځکه چې د افغانستان په اړه باندې ډېر زیات تشویش یا فکر یا ډېر انتظار دی ته کېدی چې د ډونلډ ټرمپ په واک کې تر راتلو وروسته به د هغه پالیسي د افغانستان په اړه څه وي ځکه چې هلته به ډېر مهم نقش رول لوبوي ځکه د امریکا فوجان هلته دي امریکا هلته ډېر زیات په هر حواله باندې پنګه اچونه کړې ده نو په دې وروستیو کې دوه مهم سفرونه وسو یو د ملي امنیت سلاکار میک ماستر او بودوم د امریکایي دفاع وزیر جیمز ماتیس غوسو نو تر دې له مخه ستاسو تر سره دا مهم سفرونه دي خو جیمز ماتیس چې کله راغلی نو هغه دا خبره کړې ده د شنبه په ورځ چې دوی څه د پاره راغلي دي نو که ستاسو اجازه وي اول باغه ته غوښتو د لخلې به واورو بیا به تاسو ته زراسم چې دا لږوار زو
موږ په افغانستان کې ستونزې ارزو په دې هیواد کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو ده او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده
دا جیمز ماتیس چې دا خبره د شنبه په ورځ په افغانستان کې په کابل کې په خبري غونډه کې کړې وه اباسین بریال صاحب په دې کې مهمه خبره دا وکړه چې دا یوازې د ملت جګړه نه ده یعنی معنا افغانستان نه ده بلکې دا د ملتونو ده یعنی نور ډېر خلک پکې دغه دي ستاسو په خیال باندې دغه سفرونه که تاسو ارزوئ نو دا د افغانستان لپاره یو خوشبیني یا خوشبختي راوړي
دا خبر متعلق تدې پوری دي چې پردونکو درې ونه یو کې چې کومه ستراتیژي جوړیږي د افغانستان په حق لا او د ډونلډ ټرمپ اداره ور باندې تمرکز کوي هغه ډېر زیات مهمه ده زه فکر کوم دا سفرونه ډېر دی ارزونه د پوره هم او دا هم ثابتوي چې د امریکا نوې حکومت ډېر په جدي دې مسلې ته ګوري حالات په نړیواله کچه بل رنگی پیدا کو بل اختصال د سوری جګړه د تخصل تاثیرات لري د امریکا او د روسانو دغه غیر مستقیم تقابل وربان تاثیرات لري بل خبره دا ده چې کسان په یاد امریکای مخکینی حکومت دا خبره کړې و چې طالبان د امریکا دښمنان نه دي نو بنا نو د دې خپل شخصي داخلي مسله دا موږ ډیر څه نه لري اما اوس دا ښکاری دي چې فکر کېږي نړیوال تر هګر ټول دلته سره راټول شوي دي د طالب دا یا یوازې پر افغانستان محدوده وه اما د نړیوالې تر هګر او په یوې ځانګړې توګه د داعش دا یا چې دا هغه بیا پراخه ده هغه پاکستان ته هم مهال کې کېدی شي یو تهدید بدل شي د منځنۍ آسیا دپاره هم روسان هم چې کومه اندېښنه څرګندوي هغه هم په دغه حد کې دا لا تر دې زیاته نو دا فکر کېږي چې د ټرمپ د ادارې د ډېر تمرکز د افغانستان په جګړه باندې دی بم چې په اچین باندې واچول شو خلک ورته دی او د بلدي د ګیره مهمه خبره دا ده چې داعش په اړه افغانستان کې د امریکې کوټلې د ریس په ډاګه کوي یعنې دی غواړي چې د داعش په مقابل کې جدي جګړه وکړي د بلې خوانه کې غالبا چې د تصور کېږي چې امریکا د واره طالبان دي ته واداره کوي چې په هر قیمت یو سولې ته غاړه کېږدي او کوم چې غاړه نه ودی سولې ته هغه د نړیوالو ترهګرو کټګورۍ ته ولېږدوي او په هغې باندې پسې د قافي او جدي جګړه وشي دلته اوس په خپله غیر مستقیم مسیج پاکستان ته هم د ټرمپ د ادارې د خوا اعلان کېږي چې دا ترهګر د کوم ځای نه راځي او څنګه راځي او د دې په مقابل کې څه اقدامات کېږي دا فکر کېږي چې د پولې اغوړم غالب
سم اباسین بریال صاحب ماخل عمدې ته بیا بیا هم راځو ځکه چې بحث خو اوږد دی نور وخت هم شته ایاز وزیر صاحب تاسو تر راتلو له مخه زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د امریکا سفیر و او په عراق کې ولی هغه هم دغه سفرونو ته په پام سره مشال ریډو ته خبره کړې ده او دا ارزوي نو که ستاسو اجازه وي هغه ته به غوښتو بیا به تاسو ته راسو
دی وای د افغانستان پر مسله د امریکا د نوی حکومت یو ډله بحث کوي په دوو یا څو باندې اونیو کې به دا ستراتیژي بشپړ شي او هیله من یم چې په تیرو اتو کلونو کې چې د امنیت په برخه کې کومې کمزوري وي د هغو مخه پکې ونیول شي.
دا زلمای خلیلزاد از وزیر سی بلخوا یعنی د افغانستان په ارتباط خپل د پاکستان او امریکای تعلقات سی دی داغه تعلقاتو لوی برخه که وکتل سی چې کله پاکستان جوړ شوی دی بیا تر اوسه پوری د پاکستان ارزښت امریکا ته خصوصا په سړه جګړه کې هم د روس په حساب وی بیا چې افغانستان ته د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد کم پوجان راغو لاغه روس نور زم د پاکستان ارزښت نو پاکستان کم از کم د امریکا په فارن پالیسی خارجه پالیسی کې د افغانستان لوجی ارزښت لري. اوس د ډونلډ ټرمپ انتظامیه راغلی ده په دې تناظر کې پاکستان کستاسو په خیال باندې آیا چې کومه تګلارې د ډونلډ ټرمپ ته هغه واضح ده مبهمه ده څنګه ده تاسو څنګه ښکاري؟
ګوره خو فارمل اعلان لا نه دی کړی خو د حالاتو واقعات نه چې وګورو نو دا دوه مهم کسان چې تاسو ذکر وکړو چې افغانستان او پاکستان ته راغلي وو بیا یو شاید چې په دلی ته هم لاړه نو دا زما خیال دی ډېر څه انډیکیټ کوي د پاکستان او د امریکې افغانستان کې مشکل یا د پاکستان د افغانستان سره مشکل پس د هند د وجه دی امریکې ورسره تعلقات مضبوط کړل امریکا لکه د پاکستان مخ واړو هند ته او افغانستان سره د پاکستان اړیکې هم لږ څه خرابې دي چلته هم هند ډېر زورور شو خو کوګورو نو مکماستر چې اول راغلی هغه په افغانستان کې دا خبره وکړه نو هغې نه زه دا وایم چې لکه څنګه هغه ووایي چې په نړۍ کې تعلقات د ډیپلوماسي په لاره بوتل څه دي نه د نان سټیټ ایکټر په لاره نو دلته چې راغی شاید چې په دې باندې زور هم کړی وي ورسره ورسره د پاکستان چې کوم کنسرن دی هغه د هند نه دي که کشمیر مسله ده او د هغې سلسله کې زما خیال دی چې څه پیغام به خامخا تللی وي ځکه چې دوی هلته دلی ته هم بیا لاړل نو کوشش داسې کېږي ما ته داسې ښکاري لکه امریکا کوشش کوي چې د پاکستان او د هند په د کشمیر په وجه اړیکې چې دي دا لږ سره سمې کړي نو بیا به په افغانستان کې د دوی دواړو دومره د یو بل نه زیات ریزرویشن شاید چې نه وي.
سمه ده ایز وزیر صاحب مننه ډېره تاسو ته راځم. باسین بریال صاحب ایز وزیر صاحب خبرال د پاکستان په تناظر کې بیا د هند په تناظر کې خبره وکړه خپله که د افغانستان داخل ته راسو افغانستان کې یعنی چې کوم کارپوهان دي چې کوم یا د پارلمان غړي دي یا حکومت کې دي یا د طاقت په دې سرچشمو کې دي دغه ټول آیا هغه کمی تمې د امریکا له نوي ولسمشر ځخه لري چې هغه خپل تګلارې په داسې طریقه جوړه کړي چې افغانستان کې ثبات او راشي نو کمی خبرې ډېرې زیات توقع ځنې کوي.
مهمه خبره دا چې یو تیروتنه چې په تیرو شپږو کلو کې وشوه هغه دا دی چې طالب از ا طالب ټارګټ شوی دی اما سرچینې د منځ نه دی وړل شوی. دلته یو نظر دا دی چې یادې د پاکستان فشار راوړل چې هغه د قانون کړل سي دې ته چې د طالبانو د ملاتړ څخه لاس واخلي چې افغانستان سره د یو روغ ډیپلوماسي مختلف شي. دا دوه ګاونډي دي چې پرته له یو بل نه امکان د ژوند او امکان د ثبات نشته. اما که چیرې دا لاره نتیجه نه ورکوي په افغانستان کې دا نظریه هم شته چې دا دل دی د نړیوالو ترهګرو او خاصتا د طالبانو پر ضد په پاکستان کې اقدامات وشي. د دوی اکثریت مشران چلته اوسېږي هغه دانه د جګړه پلان کوي هغوی د یو پخوانه ثبت کېږي او دا د افغانستان دپاره د تشویش وړ خبره ده چې پاکستان په دې برخه کې غالبا صادقانه اقدام نه دی کړی او نه یې کوي. کوم اندیښنه چې پاکستان د هندستان پاتل لري آیا د هغې په بدل کې دوی غواړي چې طالبان وساتي د فشار د اردن یا د یو ځواک په توګه یې ټول وخت په افغانستان کې وکاروي نه ده درسته خبره نه ده. د 2006 کال نه را پر دې خوا په وار وار پاکستاني او معقولو سیاستوالو د پاکستان حکومت ته هم لیکلي هم یې ورته ویلي دي چې کومه تګلاره چې تاسو د افغانستان سره د علایقو پرمخ وړی او کومه چې هند یې پرمخ وړی ډېره متفاوته ده. پاکستان ټول وخت د بمونو سره واخواته ور روان دی او هندوستان په ډېر سیستماتیک ډول په افغانستان کې انوستمنټ وکړي او پارتنرشپ یې رامنځته کړي صادقانه رابطې سره لري او دغه کولی شي چې امن رامنځته کړي. بله خبره دا ده چې اوس نور ولې د پاکستان او د هندوستان د دغو تضاداتو یا هغه ستونزې چې دوی سره لري د هغې ښکار شو. مونږ فکر کوو چې یوازینۍ لاره دا ده چې افغانستان د سولې او ثبات سره پاکستان مرسته وکړي، همکاري وکړي او په دې کې فوق العاده نقش لوبولی شي که وغواړي. که چیرې دوی دا کار وکړي، د افغانستان حکومت د پاکستان د یو ورور ګاونډي په توګه د یوې معقول ډیپلوماسۍ د لارې کولی شي چې ډېر ښه فرصتونه د پاکستان د پاره برابر شي او د هغې ملک سوداګر راشي دې خوا ته کاروبار وکړي، افغانستان کې د هغې ملک تولیدات خرڅ شي، پاکستان د هغې هېواد سره رسمي ډیپلوماتیک تعلقات ولري، په دغه باندې ډېر زیات تاثیر کولی شي. اما په افغانستان کې ذهنیت ورو ورو مخ په خرابېدو دی. داسې یو تصور کېږي چې پاکستان زموږ لپاره د دښمنۍ یو اصلي انګېزه جعلي وسنه ده، ځکه چې په بار بار د غوښتنو سره سره پاکستان صادقانه اقدام نه کوي.
بریال صاحب، بهرحال د پاکستان خو ستاسو خبره پر خپل ځای، لکه څنګه پاکستان بیا چې کوم حکومتي چارواکي دي یا د پاکستان فوج دی، هغه مکماسټر چې کلم داسې خبره وسي نو هغه بیا په جواب کې دا وایي چې دوی خپله هڅه کوي، کوشش کوي او چې دغه خبره یعنی دوه مخه پالیسی پر مخ نه یوسي، بلکې د افغانستان سره په جګړه کې ملګری دي. دا خبرال د هغه حکومتي او درز دی یا واقعیتونه څه دي، د خپل ځای باندې یو بحث دی. خو دلته که تاسو اجازه وي، زبا عز وزیر صاحب تور سم عز وزیر صاحب لکه څنګه چې عباسین بریال صاحب خبره کوي چې یعنی پاکستان یو قسم په بل معنا باندې دا جواز ورکوي چې په افغانستان کې موږ ځکه مداخله کوو چې هلته هند موجود دی، یو جواز دا ورکوي او هند چې نفوذ لري، او یو خبره دام کیږي چې هند انت کم نفوذ لري هغه ټول ډیپلوماټیک دی، یعنی ډیپلوماسي لاره وړي، یو ترګره ډله یو وسلواله ډله هند هلته نه لري چې پر افغانستان حکومت انفلوئنس وکړي، بلکې هلته انفراسټرکچر، بنیادی ډانچه، یونیورسټي مختلف شان جوړوي. خو پاکستان چې کوم ورځي هغه په بل بڼه کې ورځي، دوی د وسلوالو په شکل کې ورځي. ستاسو په خیال باندې لکه مکماسټر هم دې خواته اشاره کړې چې په ډیپلوماسي باندې دا مسئله کېدای چې پاکستان خپل نفوذ د ډیپلوماسي له لارې کوي سي، دغه پاکستان یعنی په ډیپلوماسي ډګر کې د هند رقابت په افغانستان کې کولای سي؟
طالبان هم افغانان دي، افغان حکومت هم افغان د پاکستان دا دوی اړیکې سره ښې نه دي. خو دا هند به یو سات بار شو دې منځ ته به راشو چې د افغانستان د پاکستان د اړیکې ولې نه سمېږي. طالبان خو پرون یا نن پاکستان نه دي پیدا کړي، د ډېر وخت نه تاریخ ته هغې له لږ وخت نه ضایع کوو. پاکستان هله ظلم کړي دي چې افغان حکومت سره د دوی خبرې اترې وکړي، افغان حکومت هم هغوی سره خبرې اترو ته تیار شوی دی. نو لکه په یو قسم یې په رسمي توګه منلی دی چې دا یو فریق دی، د دې سره د خبرې اترې لار پکار ده چې پر مخ بوتلی شي. اوس په هغې کې خرندونه څوک اچوي؟ هغه پاکستان اچوي بد کوي که افغانستان کې خلک دي هغه اچوي بد کوي؟ دغه رنګ په افغانستان کې خلک دي چې د افغانستان خلاف لګیا دي، نومونه چې اخلو ډېر وخت ته لګي، خو معلوم خلک دي هلته ناست دي، دلته ډزې مزې وکړي لاړ شي. نو دا ټولو کې په افغانستان کې هم خلک دي چې له غواړي د پاکستان سره تعلقات ښه شي، په پاکستان کې هم شته دا رنګه خلک. او د طالبانو که د افغان حکومت یا د افغانانو دا خیال وي چې پاکستان د طالبان د څاروي غوندې په لاس پسې وتړي او موږ ته د اولک دارن کېدای نه شي، ناممکنه ده. عام یو قدرت ته یو قوت ته یې د غټ قوت سره جنګ کوي،
طالبان هم افغانان دي هغوی سره د خبرې اترې لارې نه علاوه بله لار نشته. پاکستان پہ فشار اچوي، پاکستان پہ زور اچوي، خو که دا توقع کوي چې نه دا وشړئ وی باسئ، دا ځکه غلطه ده چې پاکستان ورسره د ډېر وخت نه مراسم وو، اوس ټول مراسم په یوه خبره تش. که په دې کې د افغان حکومت ګټه وای په دې مسله حل کېدی مسابابه او شروع دارن کوم نه حل کیږي. نورو خلکو لاسونه ور کړی دي اوبې په لاس کې ور
سم هم دې ته یا زوزر سي تاسو او بخشی تاسو یعنی خبره کوي هم تاسو دې طرف ته اشاره کوي ځکه چې اوس خو تاسو یعنی تاسو د خبرو په دغه باندې د روس هم اوس پکې زیات فعالیت شروع کړی دی او سورو رو د ښکار کېږي چې بلکې ښکار سوي چې روس مختلف ځای کې وسلې ور کړی دي او هغه وسلې طالبان تور کړی دي چې وای داعش پدې وای. نو که تاسو اجازه وي زم دغه موضوع ته براسو د روس تاسو ته بیا سوال تراسم کول جنرال جیمز ماتس د لارډ سوچ دا روس د رول په حوالہ باندې خبره کوي. ساسو اجازه ده از وزیر سے ارجو دا جنرل جیمز میتس دا په دې چې روس په اړه راغلی دي چې هغه طالبان ته وسلې ورکړي نو هغه د شنبې په ورځ کوم خبره کوله هغه کې د روس په افغانستان کې دغه رول باندې خبره کړې ده نو هغه ته بغښت.
We will engage with Russia diplomatically.
مونږ به له روسیې سره په ډیپلوماټیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره زو، خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي دا د نړیوالو قوانینو نقض
ده.
اباسین بریال صاحب یعنی جنرل جیمز ماتس خبرال د افغانستان په حواله چې کوم د روس په اړه دا ریپورت راغلی دی چې هلته طالبانو ته وسلې ورکوي او پټې رابطې وي دي او روس بلکې ډیر فعالم دی او اوس وایي چې طالبان په کار دی د یو ډلې په توګه ومنل سي، لکه تاسو مخکې ذکر وکړي افغان حکومت ورته اندېښنه او غبرګون هم راغلی دی. دې خبرو ته په پام سره روس آیا په رښتیا هم داعش ځان ته ستونزه ګڼي چې طالب سره دغه شی اړیکې جوړوي که نه؟ دا داعش اوس یو پلمه ده چې دا یوه نړۍ ته ورشولی سي چې زه خو د داعش په سر جګړه کوم، د پردې شاته نورې کیسې دي.
نو که دې دې کې کې راشم یو مسله دا یو ځینې په خبرو ورزیاتونه چې وو مونږ تاسو سره ملاقات چې طالبان یو ناراضي ډله ده تاسو دا راوشړی افغانستان ته، که دا په افغانستان کې وي زموږ له خطرۍ بېره پر اسانه شي، دا زموږ خپله فیصله ده، زموږ خپل ملک خبره ده، زموږ د دوی په ضد جګړه کوي که سولې ته کښېنم. دلته اعتراضات دا دي چې پاکستان طالبان ساتي، بلکې دا موقع نه ورکوي، حتی چې بعضې هڅه کړې د خبرو وشي یا په زندانونو کښې دي یا ووژل شول پاکستان کښې. نو باندې درې ده چې دا د مینه مساعده شي چې دوی افغانستان ته را شي او دلته
اقدام
وشي. دا طالبانو خبره څنګه سره ګډیږي په دې وختو کې ډېره زیاته ګرمه ده. اساسي مسله دا ده چې اوس وختونو کې روسیا د لومړي ځل لپاره یو موقع پیدا کوي چې صحنې ته راګډ شي. د سوریې د جګړې نه وروسته دغه د تقابل د امریکې او د روسانو خو مستقیم په دې باندې تاثیر لري.
ځکه لنډ کما باسین بریال صاحب صرف وضاحت وکړمه، یعنی ستاسو مقصد دا دی چې روس د یو پلمې په توګه داعش کاروي په دې افغانستان په چارو کې؟
په دې برخه کښې یو بل دلیل هم لرم، د نړیوالو ترهګرو کوم لوی ټاپیک چې کاریږي دا د روسیې دپاره یوه معنا لري، او دغه کوم د داعش دپاره په هکله چې تبلیغات کېږي په دومره قوت چې یعنې دا دومره موجود دی، دې کښې روسان یو بل کار هم کوي. داسې تصور موجود دی چې د لومړي ځل دپاره روسان یو عربیا موقع پیدا کوي چې د امو د سیند په څنډه باندې خپل پوځونه واچوي، د منځنۍ آسیا هېوادونه و دې ته قانې کړي چې تاسو خپل ځانونه نه شئ ساتلی، او د لومړي ځل دپاره روسان بیا د روسیې نه لشکرکشۍ وکړي او دغه سیمې په شکل د اشکالو تر خپل کنټرول لاندې راولي. دا یو قسم د اقتدار یا د برترۍ جګړه هم ده. نو په دې اساس دوی دلته د داعش دپاره تبلیغات کوي، او د منځنۍ آسیا هېوادونه د دغه شي نه ډېر زیات پذیره دي. مونږ بیا وایو چې دا ترهګر راځي د کوم ځای نه، که څورته افغانستان کښې وي د دوی په ضد جګړه ډېره اسان ده، اما که دا د بل ځای نه راځي د بل ځای نه تغویه کېږي دا بیا د اندېښنې خبره ده. بیا د غلطو ځایونو کښې ګزارونو په کولو په ځای دا بهتره ده چې هغلته سرچینې وچې شي، یا دوی کنټرول شي او یا د منځ وړل شي.
از وزیر صاحب عباسین بریال صاحب کے بہرحال دا اڑخوا کی خبل خوا پاکستان روس تڈیر نزد سوی دی او دا ذکر خو بہرحال پاکستان په مطبوعاتو کې په مختلف شکلو کې کېږي په داسې حال کې چې یعنی ستاسو په خیال باندې دغه نزدېکت د افغان مسله حل کولو کې کومک کوي کنه دا نزدېکت به د افغانستان څخه حالت ته یغه نورم پیچلېږي
افغانستان سلسلہ کے اثر کو ضرور چاہیے کہ یہ بند نظر گورم سے پدے منتقل کے اس تقریباً دعا الائنس جڑی یو امریکہ کا ہند بھائی افغانستان بھائی بل ماسکو چائنا پاکستان اور شاید چاہت اور ایران ہم تو ایران بھر 50-50 پاکستان امریکی سے افغانستان کی اب ضرور ریفلیکشن کری تو ماورا زما دا یقین دی چې پاکستان غواړي چې د افغانستان سره اړیکې سمې کړي خاکه دې امریکې سره تعلق څنګه هم وي خو په دې کې مانه که څنګه مخکې ووي چې ډېر پلیران دي امریکا دا نور د ریجن خلک وو د باندې خلک هر سړی په افغانستان کې خپل انترسټ کوي د افغانستان په امن اړیکه شاید دمرا امپورٹنٹ نہ لری کمر داد بڑا ہے کوشش طریقہ کابل اسلام آباد فاصلے کم کو سارا نزدے کو باندھے اعتماد و اعتبار اوچی نبیادہ نور اڑی کے سمول شاہد گرام کار نہ بھائی طالب و افغان حکومت سے نہ کول شاہد گرام کار نہ بھائی
بریال صاحب تاسو مننه خوشاله اوسئ دواړه قدرمن میلمنو او بحث وخت پای ته رسیږي تاسو دواړو ته د خدای پامانی وایم په مخه مو شه ډیر مننه او هم له دې سره د مشال تور رڼا لاندې بحث پای ته ورسېدی په مخه مو شه
خپل تور کړه نورور پزړ کې مات خدایا ما خپل تور کړه نورور پزړ کې مات خدایا دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا تورکڑا ضرور پزل کی مات خدایا زد جانا تسرو شنڈو ونار سیدم زد جانا ترت کسرو شنڈو ونار سیدم نادنن کارو نادنن کارو نادنن کار مران پات سو سبا تخدایا ماخ پل ترکڑا ضرور پزڑ کی ماں تخدایا